بختور د نبی نوراغلیه فگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نوراغلیه فگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نوراغلیه فگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، دسرور كائنات جوند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، مش بتيرك هغه موضوع بیانول چې د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار دپاره و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یې، یا ابا طالب، ته په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند یې، موږ د مخه ستا څخه وغوښته چې وراره دي د دعوت او دغه بېځایه خبرو څخه منع کړه، خو تا نه کوي منع. نور نو د قریشو په مابین کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې نور صبر نسو کولای چې زموږ پلرو ته بد ویل کیږي، پر الهو مو عیبونه ویل کیږي، دین مو چټي او بیکاره بلل کیږي. یادې زموږ څخه منع که، او یادا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست، نو موږ تر هغو آرام نکشینو چې یو د دغه دوو ډلو څخه هلاک نسی. یعنی یا موږ ونه وژل سو، یا تاسی ونه وژنو. و ابو طالب ته دا وعده او تهدیدونه لوی او خطرناک معلوم سوه، او پوسو چې د نور قریشو او د عبد المطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وغوښتی او ورته ویل، ای وراره، ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راغله دغسې او دغسې راته وویل، نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه، او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل سي، یا دا چې ته چپ سي او یا بل لار وسنجو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لو فتنه جوړه سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خیال او ګمان سو چې اکامې زما د کومک څخه لاس اخلي، او اوس ما د کومک کولو څخه ضعیفه سو. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وویل، اے اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي. ورونو، د دغه جملې په معنا پوهیږئ؟ دنیا ټوله یا شپه ده یا ورځ. شپه یې سپوږمۍ ده، ورځ یې لمر دی. یعنی که ټوله دنیا و ما ته راکول سي. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وویل، ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي، او ووایي چې دا کار یعنی دعوت پرېږده، تر هغو به پرې نږدم چې یا دغه دین ښکاره او ظاهره نسي، او یا زه هلاک نسم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وژړل او د اکا څخه ولاړ سو. ابو طالب پسې ور غږ کړه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې مخ ورته راواړاوه، اکایا ورته وویل، ای وراره، ورځه، هر څه چې دي خوښه وي هغه وایه، او هیڅ شي او هیڅ چاته به دي هیڅکله تسلیم نه کم. او بیا یې دغه شعر ووایه، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ده قومي اتحاد او اتفاقه چده هغه په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاتړ او تایید کاوه، چې دغه نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت او د دین د اظهار لپاره د قوت او طاقت مصدر او منبع و. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د دعوت په نشرولو کې زیاتوالی وکړ، ودلته وحاجانته وافرادته هر چاته بیل تردد او بیری د توحید او اسلامی دین بیان کوي. قریش چې ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله و سلام نور هم خپل دعوت نشروي، پوسوه چې ابو طالب نه غواړي چې محمد صلی الله علیه و آله و سلام منعک او یاد ده صلی الله علیه و آله و سلام د ساتنې څخه لاس واخلي، او دی چې د قریشو د تفرقه او دشمنی سبب دی. دریم وار بیا قریش سره راټول سو او ابو طالب ته ورغله. دا واریه یو عجبه وړاندیز یا پیشنهاد ورسره راوړی دی. هغه دا چې د قریشو د ځوانانو څخه یو شایسته ځوان ورسره راوستلی وو چې عمار ابن ولید ابن المغیره نومېدی. دا ځوان د نامه شرف او نسب خاوند وو، شایسته او غنی وو. اول یا ابا طالب دغه ځوان عمار ابن الولید واخله، د ځان زوی وګرځوه، ستا سره دی اوسیږي، د ده عقل او قوت یې ستا، او موږ به هم و تاسو نسبت کوو، ستا زوی به بولو، او په عوض کې ستا وراره هغه چې ستا او ستا د پلرو د دین څخه مخالفه دی او قوم یې سره پاشلی دی را تسلیم که چې موږ یې ووژنو. نو سړی په سړی سو. ابو طالب ویل والله دا ډیره بده سودا ده، ستاسې زوی راکوي چې در وې ساتم او زما زوی درکم چې تاسې ووژنی، په والله داسې به هیڅ کله پېښ نه سي. مطعم ابن عدي ویل والله یا ابا طالب ستا قوم انصاف در سره وکړي، خو زه تا وینم چې هیڅ شی نه قبلوي. ابو طالب ویل والله انصاف مو نه دی را سره کړی، مګر ته غواړې چې قوم پر ما راپورته کړي، ورځه هر څه چې دی په واسه پوره وي هغه وک. اوس چې د قریشو لاس ته څه نه ورغله او دوه درې واره د ابو طالب څخه نا امید ولاړ سو، نو یې خپل ازارونه او تکالیف تر هغه پخوا ډیر زیات کړه، او په دغو ورځو کې د طاغی قریشو سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فکر په بل طریقه سره پیدا سو، چې د قریشو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فکر او دغه د ازارو شدت او ډیروالی د اسلام د تقویه سبب وګرځیده. هغه دا چې د مکه مکرمه دوه نامتو پهلوانان او قهرمانان د اسلام و دین ته داخل سو، چې یو یې حمزه ابن عبد المطلب او بل یې عمر ابن الخطاب. خو د دوی د اسلام راوړلو تر قصې د مخه به یو څه هغه سخت ازارونه درته بیان کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکول کېده. عتیبه ابن ابي لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو دی، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ورته ویل زه د النجم اذا هوا او ثم دنا فتدلا څخه منکره، یعنی دا آیاتونه نه منم. او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ازارولو شروع وکړه، کالیه پر څیر کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر مخ یې ورته کړه، مگر د ناړي پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو مشته. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شراورت وکړه او ویل الهی ستا د سپوسخه یو سپی پر مسلط کړه. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه شرا قبول اسو. یو وخت دغه عتیبه د قریشو د څو نفرو سره و شام ته په سفر تللی وو، او هلته په یو ځای کې واړول چې هغه ځای ته الزرقاء ویل کیج. د شپې یو زمری پر راغلی، عتیبه نارې کړه ویل مال را دی ویل وی، په والله دغه زمری ما خوري. لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه و الی و سلام ما ته شرا کړی ده او زه محمد صلی الله علیه و الی و سلام په داسې حال کې ووجلم چې دوی په مکه کې دي او زه په شام کې یم. زمری ورنږدې سو او د ټولو خلقو د مابین څخه پر دغه عتبه حمله وکړه او سرسری کړي او د دغه قاتلانه اعمالو څخه یو هم هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په حرم شریف کې لمونځ کاوه. د سجدې په وخت کې عقبه ابن ابي معيط کافر د صلی الله علیه و الی و سلام پر مبارکه غاړه شک شول او تر دونه وخت یې شک چې قریب و د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام نفس وخیجه او د هغه کارو څخه چې پر دې دلالت کوي چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د وجلو اراده درلوده یو هم هغه دی چې ابن اسحاق په یو اوږده حدیث کې روایتوي او وایي ابو جهل د قریشو د مشورو په یو مجلس کې وویل یا معشر القریش یعنی اې د قریشو قومه تاسو ویني چې محمد ته بل کار نه دی پاته بل دې څخه چې زموږ پر دین بد ووایي پلرونه مو بی عقلان او ناپوهان بولی زموږ الیه په بدونو مو سره یادوي زه خو نور صبر نسم ورته کولای د حل ټول لارې چې موجود وي هغه مو عملی کړي خو هیڅ فایده یې ونه کړه او اوس ما یو چاره سنجولې ده چې به له هغه بل لار نه لرو. قریش ویل هغه چاره چی شده؟ ابو جهل علیه لعائن الله وویل زه محمد وجنم زما د الله سره وعده ده چې ودونه ډبره اخلم چې تر هغه لو ډبره نسم اخستلای. کم وخت چې محمد په لمانځه کې سر پر سجده کې شاو په هغه ډبره پر سر وهم او ده هغه په وجلو به ده هغه څخه خلاص بیان وساسي اختیار دي چې ما د عبد مناف او اولادیت ور تسلیموي او کمی دفاع کوي ستاسي خوښه ده. حتی که د عبد المطلب اولاده ما مر هم کی خو زه دا کار کوم. ابو جهل د دې امت فرعون او دای شیطانی اعمال. قریش ویل یا والله هیڅ کله دی و هیڅ چاته نه تسلیمو موږ ټول ستادی پاکو هر څه چې زړه غواړي هغه وک او دا سبا ورځ هغه ورځ ده چې ابو جهل باید خپل شیطانی نقشه عملی کړي. په سبا سهار کې قریش د خپل مجلس په ځای کې ناست دي او په دې انتظار دي چې اوس ابو جهل څه کوي. ابو جهل یو لو ډبره ورسره کښې شول او د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام دراتګ انتظار کوي. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل عادت سره سم په خپل کور کې او دست تازه کړی وو او راغلی د کعبې شریف سره لمونځ کوي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا عادت وو چې ګیره اوږده سجده به کول. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل رب ته سر پر سجده کښې شاو ابو جهل هغه خپل ډباره واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر طرف ورهیسو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تور نزګیسو د بره وغورځول و قریش تور زغلی د بیره د مخ رنگ او بنه بل قسم اوشته ده. قریش د د مخ تور ولارسو ول صدر ته پیښه سو یا بل حکم د ول آیا تاسن ون لیدی. قریش ول چشم ون لیدی. ابو جهل وای هغه چما ولیدی تاسن ولیدی. قریش وای چشی دی ولیده حال وای. ابو جهل ویل و ملیده چې ځوان او غټ قوي او مست اوش زما پر طرف را رهیدی خوله خلاصه کړې ده غواړي چې پر ما حمله وکړي. قریش ویل ته پرتی وایه موږ هیڅ شی ونه لیدی. ده ویل قریبه و چې ما مړ کې او تاسې ونه لیدی. دا د ابو جهل د هغه خبیثې نقشې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د نجات او خلاصېدو لپاره الهي معجزه وه. ورونو دلته به دا یوه خبره لا هم وکم. قریشو نه واره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو تبتیه او نقشه جوړه کړې ده خو په نسره واره کې ناکامه سوی دي. اوس چې د قریشو دا کار هم د ناکامۍ سره مخامخ دی خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو نقشه او د سیسه په خپل فکر او دماغ کې سنجوي. مگر په دغه وختو کې یو بل چم او حیله هم وسنجول چې داسې یو کار وکي چې هیڅوک د محمد صلی الله علیه و آله و سلام و خبرو ته غوږ و نه نیسي. ویل نظر ابن الحارث را وغواړي. نظر ابن الحارث د قریشو څخه یو نفر وو چې په طائب کې اوسېدی. د دې سړي ژوند په سفرو تیر سوی و. په دغه سفرو کې ډیرې قصې زده کړې وې. د ډیرو ملکو تاریخ او قسم قسم حوادث یا واقعات ور معلوم و. د خبرو ډک سړی و. زاړه نکلونه، نوي واقعات، عجایب او غرایب یې زده و. قریشو دا سړی راوستی، ویل ته به دلته اوسېږې. هر وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې یو ځای کښینې، ته به هم هلته ورته کښینې. دی علیه الصلاة والسلام به خبرو ته نه پرېږدې، هغه ستا مزهداره او خوندورې قصې به شروع کړې. نظر ابن الحارث هم دغه خپله وظیفه شروع کړه، او همیشه به داسې کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به یو ځای کښېنستی او قرآن مجید به وایه یا به دعوت کاوه. نظر به هم هلته ورغلی او خپلې قصې به شروع کړې. په اولو وختو کې د قریشو دغه حیله تر یو اندازې کامیابه سوه. خلقو به د دغه نظر و عجایبو ته غوږ نیوی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس به پریښاوه او نظر ته به ناست و. او کم وخت چې به نظر خپلې خبرې خلاص کړي، نو به وویل: څوک وایي چې محمد تر ما ښه او بهتر دی؟ هغه زړې او پخوانۍ قصې کوي، زه هم زړې او پخوانۍ قصې کوم. د هغه دا هم ټول خرافات دي او زما دا هم ټول خرافات دي، دواړه یو شی یو. پر دې قسم څو ورځې تیرې سوې او خلق د نظر ابن الحارث په قصو ماړه سوه. چیرې د ده خبرې او قصې؟ او چیرې قرآن کلام الله؟ خلقو بیرته دی او د ده مجلس پریښول، او هلته به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناست و. او د نظر ابن الحارث د دغه عمل او وظیفې په باره کې چې ده او نورو کفارو به ویل چې قرآن مجید پخوانۍ قصې دي، د قرآن مجید په مختلفو صورتو او ځایو کې نه آیات نازل شوي دي چې ټوله د دوی دغه خبرې ردوي چې وایي قرآن پخوانۍ قصې دي، چې یو د هغو آیاتو څخه د سورة الانعام 15 نمبر آیات دی چې رب عز وجل فرمایي: یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي وایي نه دی دا قرآن مگر د پخوانیو خلقو باطلې قصې. او په هر آیات کې چې د اساطیر لفظ ذکر سوی دی، په هغه کې پر دغه نظر ابن الحارث رد دی چې قرآن کریم اساطیر الاولین نه دی، بلکې دا کلام الله تنذیر من الرحمن الرحیم دی. په دې کلام کې بیره، وعظ، نصیحت او لارښوونه موجوده ده. دا هم د دعوت د منع کولو او د هغه د اثر د خونسا کولو د پاره د قریشو د طرفه یو طریقه و. خو په عین وخت کې د قریشو په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فکر ورسره دی. ابن اسحاق د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي: یو ورځ قریش نزدې و کعبه شریف ته ناست و، او زه هم ورغلم هل تکشنستم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور را ووتی، د کعبه شریف پر طرف رهیدی، څو حجر اسود یې مسح کړ او بیا یې په تواب شروع وکړ. په تواب کې چې د قریشو پر برابری راغلی، دوی ځنې بدی او بیکاره خبرې ورته وکړې، چې د دې خبرو اثر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ښکاره سو او څه ونه ویل. دوهم وار چې بیا د دوی پر برابری راغلی، قریش بیا پوچ او رد وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی، هیڅ نه وای، خو د قهر علامه پر مخ ښکاره دی. بل وار بیا دغه حال دی، د تواب په هر شوت کې چې پر دوی راسي، قریش دغه سپک ویل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم دی او هیڅ نور توای. خود تواب په اخیری شوت کې قریش ډیر شنیع او بد الفاظ د ده صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې استعمالول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی، په ډیر قهر او غضب یې ورته وویل: اتسمعون ما یا معشر القریش؟ اما والذی نفسی بیده لقد جئتکم بالذبح. یعنی ای د قریش ډلې، تاسو اوری؟ زما دی قسم په هغه ذات وی چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، زبه و تاسو ته حلال ول راوړم. یعنی تاسو ټول به حلال کم. قریش د دغه لهجې او د دې الفاظو په اوریدلو وارخطا او په بیره کې سو. ټول چپ او پر خپل ځایو ناست دي. په دوی کې هغه قوي دونه وکولای سوای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور ولاړ سو په ډیره نرمه او د عذر په لهجه ورته وای: یا ابو القاسم ومبخشه، ته کریم او حلیم یې، موږ ستا په حق کې غلطیا وکړه، نور هم عذرونه وای. دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لهجه او خبرې د بیر څخه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیسو او دوی پریښول. قریش بیرته پر خپل ځایو کې نستل، اوس ځانونه ملامتوي. یو د بل سره وای: دا مو څه وکړه؟ موږ د ده د ازارولو او تکلیف ورکولو نیت کړی دی، او اوس موږ ټوله د ده په یوه خبره وبیرېدو. دا څه راوسوه؟ ژر مو بیا بخښنه ځینې وغوښته او زارۍ مو ورته کولې، هغه هم د ده په یوه خبره. قصد یې وکړي چې سبا بیې ډېر ازارو. دوهمه ورځ بیا قریش کعبه شریف ته نږدې ناست دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی، غواړي چې طواف وکړي. قریش ټول په یو وار ورته راولاړ سو او پر راوګرځېدل. دا یوې خواته کشوي، هغه بلې بلې خواته کشوي، یو سکر کوي، یو چپلاخه، او ورته وایي: ته موږ په حلالولو بیروې او موږ حلالوې. د هر طرفه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د چپلاخو او سکانو باران دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په مابین کې ورکتی، د کوم خوا دفاع وکړي؟ کار یې د قدرت وتلی دی. او نور هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهل ذاتیج. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله او دا حال یې ولیدی، غواړي چې په چغارو او بغارو خپل پلار خلاص کړي، خو په وسه یې نسوه پوره. نو یې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور و طرف تور وزغستل او هغه خبر کړي. هغه هم په زغستا راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی، یو طرف او بل طرف ته خلق پوری وهی. څو ځانیې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورساوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو د مابین څخه راویستی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژاړي او وایي: تاسو پر دغه سړی وژنی چې وایي زما رب الله دی؟ بس دغه ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دغه مابین څخه راویستی. دا هغه درد، هغه تکلیف او عذاب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل قوم څخه ورسېدی. امام بخاری د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي: د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه مې پوښتنه وکړه چې په هغه ټولو سخت عذاب می خبر که چې مشرکانو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور کړی دی. عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف په حجر یا حتم کې لمونځ کاوه چې عقبه ابن ابي معيط راغلی او خپل کالیه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غاړه کې ورواچاوه او ډیر شدید خپکی، ترڅو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او عقبه یې تر اوږو ونیوي او ځینې کشه کړي او ویل: تاسو پر دغه سړی وژنی چې وایي زما رب الله دی؟ او په هغه حدیث کې چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها یې روایتوي، وایي: ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارسوه چې هله ملګری ته ځان ورورسوه. وایي ابو بکر زموږ څخه ووتی او د څلور کوسی درلودې، د ورېښتانو څخه کوسی جوړ کړې وې چې د کوره څخه ووتی د غیا ویل: آیا تاسو یو سړی پر دغه وژنی چې وایي زما رب الله دی؟ هلته چې ورورسېدی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه، پر ابو بکر رضی الله تعالی عنه یې راواچول. اسماء رضی الله تعالی عنها وایي: کوم وخت چې ابو بکر بیرته راغلی کوسی ته چې به ملاس وروړي، هغه به زموږ په لاسو کې راغلی، یعنی ټوله یې وشکولی وې. خیر، تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم ازارونه زیاتېده او قریش پر دلاور سوه. جرأت یې پیدا کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم و، د بد ویلو او شکنځلو جواب یې چاته نور کاوه، او تر پټه خوله یې زیات نور څه هم نسوای کولای. تحمل کوي او هغه آیات شریف خو مو د مخه درته بیان کړي چې رب عز وجل ورته وفرمایل: ولربک فاصبر، او خپل رب ته او خپل رب ته دي صبر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په صبر دی او قریش هر ورځ آزار ورکوي او په آزار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب کوي. دغه د ظلم او طغیان د تور او ریزو په پزا کې د ضعیف خلقو د پاره یو نور او روشنایی وزلیده چې هغه د حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه اسلامو. حمزه رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال په آخر کې مسلمان سو او ډیر داسې ګمان کیږي چې د اسلام د ذلحجه په میاشت کې او د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام سبب دا و. یو ورځ قریش د کعبه شریف سره ناست و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طواف کاوه. ابو جهل چې هم دالته وو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پښکنځلو او بدویلو شروع وکړه. ډیر شدید او غلیظ الفاظ یې ورته وویل چې تر دغه وخته چا دغه سی بد الفاظ نه ورته ویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنگ د ډیر قهر څخه تغییر کاوه مگر په وسه یې څه نه و پوره. په یو روایت کې وایي چې ابو جهل په یو ډبره هم پر سر وواهه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه وینې راتوی سوې. بیا نو ابو جهل لاړی هلته د قریشو سره د هغو په مجلس کې په فخر کښېنستی. یوه ښځه چې د عبدالله ابن جدعان مینځه وه هغې دغه حال ولیدی چې ابو جهل پچ او رد وایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی. ښځه د دغه ظلم په لیدلو نه وه خوښه خو رهیس وه. په لار کې حمزه رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د ښکار څخه را رهي و. غشي او لیندۍ ورسره وه. د حمزه رضی الله تعالی عنه ښکار خوښ و او ښکار یې کاوه، خاصتا د زمریانو ښکار چې دا د حمزه رضی الله تعالی عنه د قوت او دلاوري علامه ده او تر دغه وخته پر هغه خپل شرک و. اول چې مکه مکرمه ته داخل سو شذي ورته وویل که چیرې تالی دلی وای چې ابل حکم یعنی ابو جهل ستا وراره ته وویل. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل څه ورته وویل؟ شذي وویل شکنزل بدویل هر څه چې و هغه ټوله ورته وویل. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل چا د دغه خبرو جواب ور نه کی؟ شذي وویل یا والله هیڅ چا جواب ور نه کی. حمزه رضی الله تعالی عنه چې په قریشو کې قوي ځوان وو ډیر قهر ورغلی د خپل کور په عوض د دار الندوه و طرف ته ورهیس. په لار کې و هیڅ چاته نه درېږي، فقط ابو جهل یې پکار دی چې وی ویني او رحمله کوي. مستقیم هغه د قریشو اجتماع ته ورغلی. ابو جهل چې نوم یې عمر ابن هشام دی د قریشو په مابین کې ناست دی. حمزه رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی. هغه لیندۍ چې د ښکار د پاره ورسره وه په هغه پر سر ووهه. د ابو جهل د سر څخه وینې را ایله سوې. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم؟ خذها وانا ابن الاکرمین، واخله دا زما واری او زه د اشرافو زوی یم. او په هغه لیندۍ یې بل واری پر وکړ او ژغ یې کړه څوک زما جواب وایي؟ د ابو جهل قوم چې بني مخزوم وه هغه ولاړ سوه غواړي چې د ابو جهل پر طرف وجنګېږي، لوی جنگ او فتنه جوړه سي. ابو جهل ژغ پر وکړ پرېږدي، خطا زما وه، ما د ده وراره ته ډېر بد وویل، زه یم چې تجاوز مې کړی دی. دلته نو حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بدله او انتقام واخیستی. مگر ده یو جمله وویل، دی وای زه نه پوهیږم چې دا جمله څنګه زما تر خوله ووته. هغه دا چې ما وویل چې ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم، دا جمله به بی اختیار د خولې څخه ووته، حال دا چې زه د ده پر دین نه وم. حمزه رضی الله تعالی عنه وای کور ته ولاړم او په دغه جمله کې چې بی اختیار زما تر خولې وتلې وه فکر کوم او ډیر په حیرت کې پاتې شوم چې زه د محمد پر دین نه یم او اوس به ټول خلق دا فکر کوي چې زه د هغه پر دین یم. ځکه دا جمله د قریشو د مجلس په مابین کې زما تر خوله ووته او اوس حیران یم چې د هغه خپلې خبرې په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین ته ور واوړم او که سبا و هغه مجلس او اجتماع ته ورسم او ورته وایم چې زه د محمد پر دین نه یم. او دا هم په عربو کې عیب دی چې سړی د خپلې خبرې څخه واوړي. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي ټول شپه په دغه فکر کې را باندې تیر سو او نه پوهیږم چې څه وکم. په آخر کې مې په دعا شروع وکړه. ما ویل الهي که دغه د محمد دین خیر او بهتر وي د هغه تصدیق زما په زړه کې راواچوي، او که د دغه څخه غیر او مخالفه وي د دغه حالت څخه چې زه پکښې متردد او حیران یم ته مې وباسې. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق مې په زړه کې ټینګ سو. سبحان الله، د قهر او غضب په وخت کې یې بې له ارادې یوه خبره تر خوله وتلې وه، هغه خبرې وسمې لارې ته راوستې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د شهادت کلمې وویلې. حمزه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په اسلام ډیر زیات خوشاله سو. بیا هم د مسلمانانو په دغه ضعیفه او مظلوم ژوند کې چې څوک یې په هجرت کې او څوک یې په عذابو او ازارو کې ژوند تیروي، یو بل نور او روشنایی وځلېده چې تر هغه اولی روشنایی یې ځلا زیاته او ډیره وه، چې هغه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام و. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال د ذلحجه په میاشت کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تر اسلام راوړلو درې ورځې وروسته په اسلام مشرف سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام راوړلو دعا کړې وه. امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، او امام طبرانی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بعمر ابن الخطاب او بابي جهل ابن هشام. یعنی الهی په دغه دوه نفرو کې چې هر یو وتاته خوښ وي، چې عمر ابن الخطاب دی او ابو جهل ابن هشام دی، په هغه سره اسلام معزز کې. نو د دغه دوه څخه په الهی دربار کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوښ وو، او د ده په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول سوه. لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل چې د قریشو څخه پر مسلمانانو هغه ډیر شدید عمر رضی الله تعالی عنه، مگر په عین وخت کې پوه، عاقل، هوشیار، خطیب، قوي او قوال سړی وو، د همت او عزم خاوند وو، د هر کار اراده چې به وکړه هغه به تر اخره رساوه. او عمر ابن هشام چې ابو الحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل وو، هغه هم د عزم خاوند، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه وو. معلومه خبره ده چې په مسلمانانو کې د دغه سي چا وجود و اسلام ته ډیر کومک رسوي، خو دغه صفتونه په حضرت عمر ابن الخطاب او په عمر ابن هشام کې چې په ابو جهل سره مشهور دي موجود وو. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کول چې الهی په یو د عمرینو اسلام معزز کړي، که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام په قوی کیږي، ځکه اسلام تر دغه وخته په خپل ابتدایي او د شروع په حالت کې وو. نو خود ضعیف وو و یو دغه شدید او با عزم سړی ته یې ضرورت درلودی، مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په نسب سو، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په ټولو روایتو کې چې وګوره دا معلومیږي چې د دزړه چې د دو وزړه د اسلام نه نوتل په تدریج سره و. د مخه تر دې چې د در رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیان کو، دا به تر ده چې د در رضی الله تعالی عنه هغه د نن عواطف او مشاعر ته یو څه اشاره وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت په تیزی او تندی سره مشهور او معروف و، قهرمن او شدید سړی و، او ډیر ځله مسلمانانو د ده څخه قسم قسم ازارونه لیدل دي، او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې ضد او نقض مشاعر موجود وه. د یوه طرفه یې د هغه عاداتو او تقالیدو احترام کاوه کوم چې د ده پلرو او نیکهګانو ورته ایښي وه، ځان یې و هغه لهو لعب او شهواتو ته ور ایله کړی وو کوم چې ده او د ده ماحول عادت ورسره درلودی. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقیدې په لار کې دغه سخت ازارونه قبلوي ښه ورته ایسېده. او بیا د د په عاقل زړه کې شک او تردد وو چې ممکن دغه شی چې اسلام و هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې به دغه ضد افکار پر له اوښته او بیا به خاموشه سو. خو د د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کړو خلاصه یې داسې راوځي. یوه شپه ده غوښته چې تر کور د باندې شپه تېره کړي، نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریفې په پوښ ننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ و لمونځ کاوه او په لمانځه کې سورت الحاقه شروع کړي. عمر رضی الله تعالی عنه و قران ته غوږ ونیوي او د هغه ترکیب او تالیف یې ډیر خوښ سو. نو دی وای ما د خپل ځان سره وویل لکه څنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړه. انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، یعنی بشکه خامخه دا قران د مکرم عزتمن رسول قول دی او دا قول د کم شاعر نه دی. تاسو ډیر لږ ایمان راوړي بلکې نه مؤمنان کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه وای ما د ځان سره وویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات تلاوت کی ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون، یعنی دا قول د کاهن هم نه دی لکه تاسو چې ګمان کوی. تاسو ډیر لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي. تنزيل من رب العالمين دا قران دا رب العالمين دا طرف نازل سوي دي او سوره تر اخر هواي. عمر رضي الله تعالى عنه هواي يوتس تر تاثير لاندسوم اسلامي وزرت رانيزديسو دا هغه د اسلام تخمو چې د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه پزړي کې کشه شولسو. مگر هغه د جاهلیت آثار او تقليدي قوميات د پلرو او نیکګانو د دین لویوالی بیا هم پر دغه حقیقت چې د د پرزړی ژغ کاوه غالب وو. بیا هم په خپل عمل کې ضد د اسلام وو. د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه و قانع. خو بیا هم چې د ده په د باندنی ژوند کې هغه اول نرموالی په دکې ولیدل سو. هغه و حبشې ته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې وو. مسلمانانو خو یو په بل پسې هجرت کاوه. نو د مسلمانانو څخه یو شذو چې ام عبد الله ورته ویل کېده دې غوښته چې هجرت وکي. نو یې د خپل زوی عبد الله سره داسې نقشه جوړ کړه چې ته جلا رهیسه او زه به جلا رهیسم او د پلانی غره تر شا به سره یو ځای سو او بیا به په ګډه ځو. مسلمانانو هجرت په پټه کاوه. کفارو هجرت ته هم نه پرېښول. نو عبد الله تر مور د مخه د هغه غره شاته ولاړی چې دوی وعده سره کړیو او ام عبد الله د شپې نه وخته پر خرس پرس و د لارې د ضرورت شیان ورڅخه دي پسره رهیس و. د مکه مکرمه څخه چې ووته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی. ویل ده چې شزه د سفر د پاره تیاره او آماده ده. ویل چیرې ده یا ام عبد الله؟ مسلمانان خود سفر کولو څخه منع دي. شزه ورته ویل یا عمر ازارونه مراکړه ځکه مرا باندې تنگ کړه پرې موږ دې چې درڅخه ولاړ سو. نه تاسې موږ غواړی نه موږ تاسې. نو می پرېږده چې هجرت درڅخه وکم. تا ته څه تاوان رسیږي که دې پرېښولم او ولاړم؟ عمر رضی الله تعالی عنه د دغه خبرو په اورېدلو نرم سو او ښځې ته یې وویل دا نو جلاوالی دی یا ام عبد الله. ام عبد الله او عمر رضی الله تعالی عنه په نسب سره نږدې او شریک و. شذ ویل هو دا فراق او جدایی ده. عمر رضی الله تعالی عنه ویل په مخه دې شه سلامتی دی ملګریس. د اول وار د پاره عمر نرمیږي او څه نه وای. شذ په تعجب کې سو او لاړه پر هغه وعده سوی ځای د خپل زوی سره یو ځای سو. زوی یې پښتنه ځینې وکړه چا خو نه ولیدې؟ شذ ویل یا بل چا نه ایم لیدلې یوازې عمر ولیدم. زوی یې ویل عمر دا لوی مصیبت دی او ته څنګه پرېښولې؟ ښځې قصه ورته وکړه او ویل تر دغه سوال او جواب زیات شی نه دی پېښلوی. او په آخر کې دا هم راته وویل په مخه دې شه. زوی یې ورته ویل مور ستا لکه چې د دغه جملې د ویلو په سبب د دوه اسلام ته امید پیدا سوی دی. شذي ويل هو داسرات معلوميج عبد الله ويل والله ده خطاب خرب ده شهادت كلمة ووي خو عمر بي ونواي ده خلق افكار دي خير ده هغا اول نرمي و چه ده عمر رضي الله تعالى عنه سخش كارس مگر ده نرمي ميل و اسلام تنو بلك ده فقط ده شذي سر نرمي و عمر رضي الله تعالى عنه چه كور تراغلي پا چرت او فكر كده چه ده تفرقه او ده قوم پاشل ولی پیشیش دغه شزه د د قوم څخه ده او حبشه ته هجرت کوي د دې ټول مصائب مشکلات سبب چی دی پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې د دې ټول سبب محمد صلی الله علیه و الی و سلام دی نو یې نت او عزم وکي چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ووجني حتی کدی هم د هغه په بدله کې ووجل سي مهمه نه ده مکه خو به د دې مشکلات څخه خلاص کم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د وجلو اراده شد ځان سره په خکړه سهار یې تور راوخسته او د کور څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د وجلو پنیت راووتی پلار کې یو صحابي ولدی چې نوم یې نعیم ابن عبد الله وو او په پټه مسلمان شوی وو د په اسلام څوک نه و خبر کوم وخت چې دغه نعیم ولده چې د عمر د مخ څخه د شر علامې راپورته کیږي تور ورسره ده او د جنگ د پاره تیار دی ویل د خیره یا عمر چیرته عمر رضی الله تعالی عنه ویل غواړم چې دغه نفر ووجنم کم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړي او پاشلی دي زموږ پلرونه بی عقلان بولي او زموږ الیه په بده سره یادوي نعیم د دې خبرو په اوریدلو وبیره دي ځکه عمر جبار شدید او قهرمن دی د وشي اراده چې وکي هغه تر سره کوي او نعیم غواړي چې د عمر د دغه کار چې عمر د دغه کار څخه راوګرځوي نو یې ورته وویل کته محمد ووجنې آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص یې عمر ویل داسې را معلومیږي چې ته هم د خپل دین څخه اوښته یې که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووجنې زه دغه کار کوم نعیم ولیده چې عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو ټینګ عزم او اراده کړې ده حتی خپل مرګ هم فرض کړي او منل دي هو هلته داسې نور خلق هم و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو تقاضا او ارزو یې درلوده مګر دا کار یې نسوای کولای ځکه هغه پر خپل مرګ بیرده دا معلومه خبره و چې د عبدالمطلب کورنۍ بیا هغه سړی به له مرګ نه پریږدي مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی نعیم فکر وکي چې وداسه حیله جوړه کی چې لشتر لږه دونه وخت پیدا کی چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام یا اصحاب کرام ته خبر ور ورسوي نو یا عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې داسه ده چې باید د خپل کورنۍ څخه را شروع کی اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یو بل کار مشغوله کی او دی ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته خبر ورسوي عمر ویل مقصد دې څوک دی نعیم ویل خور دی فاطمه بنت الخطاب او د دې میړه د دین اوښت دی او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه یې عمر نو خبر چې خور او اخشه یې مسلمانان سوي دي ځکه اسلام ته دعوت پټ او سری وو اسلام نو پټ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ښکاره سره اسلام بیاناوه او په ښکاره سره عبادت کاوه مګر ځینی کسان چې و اسلام ته داخلي ده او یا داخل سوی و هغو خپل اسلام نشکاره کاوه هرچا د خپل اجتماعي حال او مقام سره عمل کاوه چا په پټه ایمان راوړي چا په ښکاره سره فاطمه رضی الله عنها د عمر رضی الله تعالی عنه خور د هغه جملې څخه و چې خپل اسلام یې پټ ساتلی نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د نعیم څخه پښتنه وکړه چې ایا زما خور خپل دین پرې ایښی دی نعیم ویل هو عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرف را وګرځیدی او د خور د کور و طرف ته رهي سو د فاطمه رضی الله عنها میړه سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دغه سعید دغه زید زوی دی چې د مخه بیان درته وسو چې موحد حنیف او د ابراهیم علیه السلام پر دین وو دغه سعید دغه زید زوی دی او د اولو مسلمانانو څخه دی د عشره مبشرو څخه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جنت زیری ورکړی دی په دغه وخت کې چې عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل خور فاطمه کور ته ورځي، سعید رضی الله تعالی عنہ د فاطمه خاوند هم په کور کې دی. خباب ابن الارق رضی الله تعالی عنہ هم د دوی سره دی او قران مجید ورته وایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و هغه کسانو ته چې نوې به ایمان راوړي، هغه کسان ور استول چې مخکې ایمان راوړي وو، قران مجید او اسلام به ورشوي. نو دوی درې نفر ناستي، قران کریم وایي چې عمر کورته ور داخل شو او د نن په خونه کې د قران مجید د ویلو आवाज واورېدی. پورا نه اوري، فقط یو همهمه او جوج اوري. غوږ یې ورته ونیوی، بیا هم نه پر بیلیږ، نو یې دروازه ور پورې وهل. عمر جبار، تاسې فکر وکړئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و. عمر په بدن ډیر لوی سړی و، د هغه ډیرو خلقو څخه و، د هغه ډیرو غټو خلقو څخه و، ډیر لوی او قوي بدن یې و. کم وخت چې به پر آس پور سو، پښې یې مځکې ته رسېدې. د ده په مثل غټ سړی په ټولو مسلمانانو کې نه و، بیل خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ څخه د دوی دوه د غټوالي په باره کې وایي. کم وخت چې به ډیر مسلمانان سره یو ځای شو، د ټولو د مابین څخه به خالد او عمر رضی الله تعالی عنهما معلومه ده. د عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی او بردار ځګر و. د ده په لیدلو څوک بیره دی، هیبت او دبدبه یې درلوده. دغه جبار عمر دروازه ور پوری وحل.
وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
پر دنیا مجتبا زلی دلیه، پگل رخو کی یار شغلیه، زدی وافلم هر دم بلا، دا اللہ دا دربار ناز ولیه، بخت وردن بیان را غلیه، پگل رخو کی یار شغلیه، زدی وافلم هر دم بلا، دا اللہ دا دربار ناز ولیه.